مشال ریډیو ته په خیر راغلی. د غرمې 12 بجې شوې دي. د 9 ورځو د 2012 کال د مې لومړۍ نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هرکلی کوم. د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې یو کال پوره کیږي. نن په ټوله نړۍ کې د مزدورانو ورځ مانځل کیږي. دا او په نورو موضوعاتو باندې رپورټونه واوري، خو اول د اسرار عالم مومن خبرونه اورو.
اول دا مهم خبرونه لنډیز. امریکا په ډاګر دی خبر پخلی کړی چې دوی د القاعده پر ضد ډرون بدون تر سره کوي. یورپی یونین په پاکستان کې د سیلاب ځپلو او د جګړو له وجې بې کوره شو خلکو سره د امداد په لړ کې نور 40 میلیونه یورو مرستې اعلان کړي. او نن د ټوله نړۍ کې د مزدورانو ورځ مانځل کیږي. اوس د خبرونو تفصیل. پرون د ګل پورس په واشنگتن کې د خپلې وینا پر مهال د سپینې ماڼۍ د ترهګرۍ ضد مبارزې چارو مشر جان برینن په ډاګه د دې خبر پخلی وکړو چې امریکا د القاعده د اهدافو نښه کولو لپاره ډرون بدون ترسره کوي. نوموړي زیاته کړه ولسمشر اوباما ورسره د ترهګرو پر ضد د ډرون پټې جګړې د لا نورې په ډاګه کولو ویلې دي. جان برینن په ځانګړې توګه د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ډرون بدون په اړه څه داسې ویل:
Al-Qaeda leaders continue to struggle to communicate with subordinates and affiliates.
د القاعده مشرتابه خپل کارګرانو او ملګرو تنظیمونو سره د رابطو پټنګولو کې په دوامدار توګه له ستونزو سره مخ ده. د پاکستان په قبایلی سیمو کې په دوی د سخت فشار له کبله دوی سره یو څو ځایونه پاتې دي چې خپل راتلونکي نسل ترهګر پکې تربیه کړي. دوی ته د نوو کسانو په جذب کولو کې هم ګرانه پیښه ده. د دوی روحیه کمزوري شوې. استخباراتي معلومات ښایي چې ځینې غړي ترې بیرته کورونو ته روان دي، او بشکه دا ځکه چې دوی درک لګولې چې دا جنگ دوی کله هم نشي ګټلی.
This is a fight they will never win.
برینن ویل چې د جاسوسي الوتکو بریدونه سم او دقیق وي، خو نوموړي دا خبره ومنله چې په دې بریدونو کې اولسي وګړي هم وژل شوي دي. برینن زیاته کړه زیاتره بریدونه د کوربا حکومت په همکاري ترسره کیږي. د امریکا لخوا د یوې نوې سروې له مخې د پاکستان په ګډون 15 هیوادونو کې زیاتره مسلمانان د القاعده په اړه منفي نظر لري. د پیو ریسرچ سنټر ګلوبل اتیټیوډز پروجیکټ لخوا دا سروې په داسې وخت مخې ته راغلی چې سبا له د مئی میاشتې په دویمه نیټه د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې یو کال پوره کیږي. د دې سروې له مخې په مصر کې 1 اویا، په اردن کې 2 اویا، ترکی کې 3 اویا، او په لبنان کې 98% خلکو د القاعده ضد رایې ورکړي. د القاعده په حق کې تر ټولو زیاتې، یعنی 1% ښې رایې په مصر کې ورکړی شوي. او پاکستان چرته چې د امریکا ځانګړي ځواک تیر کال اسامه بن لادن وژلې وو، هلته کې 55% خلکو اور پکو ډلو ته په منفي نظر سره ګوري. 10% ورته ښه ګوري او 30% هیڅ رایې نه لري. تحقیقاتي ادارو ویلي د پاکستان ځنې سیمو کې سروې کول ډېر خطرناک وو. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی دی هغه یو آئینی او قانوني وزیر اعظم دی او څه قسمه جرم یې هم نه دی کړی، نو بیا ولې له خپلې څوکۍ استعفا ورکړي؟ پرون سینټ دا په خپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم اویل مسلم لیگ نون لره پکار دی چې د بې ځایه الزاماتو لګولو پر ځای د جمهوریت د ودې لپاره کار وکړي.
کوئی ڈیموکریسی نہیں چاہتے، یہ ڈیریلمنٹ چاہتے ہیں آف ڈیموکریسی کہ یہ ساری گورنمنٹس ریزائن کر کے چلے جائیں.
ہچوک ہم جمہوریت نغواڑی دوی غواڑی چھ جمہوریت لمن زولاڑ چھ او حکومت ختم شی چھ دارنگ ہر سو دیوتا پاتی شی او لزانا امیر المومنین جوڑ کھڑی چھ دارنگ پا پاکستان حکومت اکڑی. پما دا الزام دے چھ ما دا آئین پاسداری کھڑے، ما آئین خوندی کھڑے.
میرے اوپر تو الزام ہے کہ میں نے آئین کی پاسداری کی ہے، میں نے آئین کو پروٹیکٹ کیا ہے.
د وزارت مستوب ګیلانی لخوا دا بیان په داسې محل مخې ته راغلی چې دغه هیواد سپریم کورټ د عدالت د سپکاوي په جرم کې وزیر اعظم ته سزا اورولې. او له دې وروسته د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ویلي که وزیر اعظم استعفا ورنه کړه نو احتجاجي تحریک به شروع کوي. تاثیر مشال ډونه خبرونه اوري. اروپایي اتحاد په پاکستان کې د سیلاب ځپلو او د جګړو له وجې بې کوره شو خلکو سره د امداد په لړ کې نور 40 میلیونه یورو مرستې اعلان کړي دي. همدارز لدی سره په دې کال کې د یورپی یونین لخوا پاکستان سره مالی مرستې 3 اویا میلیونه ډالر ته رسیدلې دي. په دې موقع د یورپی یونین د بشري مرستو کمشنر کریستلینا اویلې نړۍ لره دا هیرول نه دي پکار چې اوس هم په لکونو خلک پاکستان کې او په خاصه توګه دغه هیواد په سند صوبه کې خپل حالت ته دراتلو لپاره هلې ځلې کوي. په کال 2010 او په تیر وړي کې د پاکستان دننه راغلي سیلابونو څه باندې 50 لکه خلک متاثره کړي وو. د سرچینو لمخې طالبان اوس هم په خپل دې پریکړه ولاړ دي چې دوی به له افغان حکومت سره خبرې ونه کړي. سرچینې زیاتوي د محمد اسماعیل خان په نوم هغه قومندان چې په پټه یې د افغانستان له حکومت سره خبرې کولې اوس هم له طالبانو سره بندي دي او تحقیقات رینه روان دي. طالبانو ته نږدې یوې سرچینې خبري اجانس افغان اسلامک پریس ته ویلي دي د محمد اسماعیل سربیره څو تنه نور چې د دې قومندان او ولسمشر حامد کرزي د یو استازي ترمنځ د پیغامونو تبادله کوله هم نیول شوي دي. سرچینی وای د ولسمشر حامد کرزی د حکومت دغه استازي چې شناخت یې نه دی په ډاګه کړی شوی دوبی تاتللې دی. د افغانستان د مسلې د حل لپاره په دغه هیواد کې له طالبانو سره خبرو یو مهم حیثیت اختیار کړی دی. امریکا، ناټو او افغان حکومت دا حقیقت منلې چې جګړه د افغانستان د شخړې حل نه دی او باید چې له وسلوالو طالبانو سره خبرې وشي. او اخیری خبر دا دی چې نن د پاکستان په ګډون ټوله نړۍ کې د مزدورانو ورځ منځل کیږي. په پاکستان کې هم په دې ورځ سرکاري چوټي وي، دفترونه تړل شوي وي، خو زیاتره مزدوران له دې څخه خبر نه وي چې نن د هغوی ورځ منځل کیږي. دولت خان چې په شبقدر کې د مربلو په کارخانه کې مزدور دی، مشال ډو ته یې څه داسې ویل: دا ورځ وروسته له دې منزل کیږي چې د 1974 کال په لومبیو کې د امریکا دننه مزدورانو د خپل حق لپاره تحریک شروع کړی وو. د دوی غوښتنه وه چې د یوې ورځ پر سر دې د کار دورانیه 8 ساعته ته راکمه کړی شي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې زموږ همکار اسرار عالم مومن تاسو ته وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به واوري: د امریکا د داخلي امنیت او د ترهګرۍ ضد مبارزې د سپینې ماڼۍ یو سلاکار جان برنن وایي القاعده ته معلومه شوې روان جنگ دوی نشي ګټلې او زیاتوي.
Under intense pressure in the tribal regions of Pakistan, they have fewer places to train and groom the next generation of operatives.
د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وجنې یو کال پوره کیږي. دغه ډله آیا اوس هم د ترهګر بریدونو توان لري او کنا؟
هغوی په نورو ځایونو کې، عراق کې، یمن کې، هلته کې تاسو معلومی کې چې اثر زیات شوی دی. نو افغانستان کې خو ډېر کم دی، پاکستان کې لږ زیات دی.
د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وجنې یو کال وروسته د ایبټ آباد اوسیدونکي سوای
حالات خدا سے لگی جگہ چې اسامه بن لادن غا فیملی پکې وا، مطلب هغه ماشومان فیملی پاتې کیږي نو اکس په مال دغه پاتې کیږي.
او نن په ټوله نړۍ کې د مزدورانو ورځ نمانځل کیږي. په پاکستان کې مزدوران څه مسلې لري؟
600 روپے دیڑے پہ جوڑ سی میرا مخکش بن خو وس فی الحال حالات خراب شو ډیر، مطلب دا بے روزگاری دا کارن نشه ټولا دا پر کاسو ما ټول کار خراب شو.
د مشال تر سنگ یې واوري: رازو د خبرونې لومړی رپورت ته. په داسې حال کې چې د پاکستان پارلمان په داورستو کې د دې هیواد په قبایلي سیمو د امریکایي بې پیلټه الوتکو د حملو د تړل کېدو غوښتنه کړې، د امریکا د کورنی امنیت او ترهګرۍ ضد مبارزې په چارو کې د ولسمشر براک اوباما سلاکار جان برنن د زیارت په ورځ وویل چې د القاعده ترهګر په ډرون بریدونو سره په نښه کول له قانوني او اخلاقي پلوه سم اقدام دی. برنن د غراز د اسامه بن لادن وجنې ته په اشاره وویل چې القاعده د امریکا او د دې د اتباعو پر ضد د تروریستي بریدونو کولو توان تر ډېره حده له لاسه ورکړی دی. د واشنگټن نه هارون بچاورو.
جان برینن چې د واشنگټن پی وی سړنیز ادارې وډرو ویلسن سنټر کې جوړې وی غونډې ته د امریکا د حکومت د ترهګر ضد تګلارې په اغیزمنتیا وینا کوله، وویل چې ولسمشر اوباما ورته د القاعده پر ضد په پاکستان کې د روانې پټې ډرون جګړې د په ډاګه کولو لپاره ویلي دي. نوموړي که څه هم د ډرون بریدونو موضوع د امریکا او پاکستان د تعلق د یوې پیچلې نقطې په توګه یاده کړه، خو ټینګار یې وکړ چې دغه حملې نه یوازې دا چې د امریکایي قانون او د دې هیواد د اخلاقي قدرونو له پلوه درستی دي، بلکې د امریکایانو د زندګیو په خوندي کولو کې هم معاونې ثابت شوې دي. د په ځانګړې توګه د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونو د موثریت په اړه داسې وویل.
القاعده لیډرز کنټینیو ټو سټرګل ټو کمیونیکیټ وذ سبورډینټس اند افیلیټس.
د القاعده مشرتابه له خپل کارګرانو او ملګرو تنظیمونو سره د رابطو په ټینګولو کې په دوامدار توګه له ستونزو سره مخ ده. د پاکستان په قبایلي سیمو کې په دوی د سخت فشار له کبله دوی سره یو څو ځایونه پاتې دي چې خپل د راتلونکي نسل تر هغه پکې تربیه کړي. دوی ته د نویو کسانو په جذب کولو کې هم ګرانه پیښه ده. د دوی روحیه کمزوري شوې. استخباراتي معلومات خای چې ځینې غړي ترې بیرته کورونو ته روان دي او به شکه دا ځکه چې دوی درک لګولې چې دا جنگ دوی کله هم نشي ګټلې. د کورونی امنیت او ترهګرۍ ضد مبارزې په چارو کې د ولسمشر اوباما سلاکار جان برینن د القاعده په خلاف د امریکایي ډرون بریدونو د پروګرام دفاع په داسې حال کې کوي چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د لاسه د پاکستان د پټاباد په ښار کې د یاد ډلې د پخواني مشر اوسامه بن لادن د وژنې اولنۍ کال سبا ته یعنی د مې په دویمه نیټه پوره کیږي. د یادونه وړ ده چې پاکستان د امریکا دغه یو اړخیز اقدام په خپل ځمکنۍ بشپړتیا د یو بهرني وار په توګه یاد کړ چې لامل یې د دواړو هیوادونو چې د ترهګرۍ خلاف جګړه کې کلک متحدان بدل کېدل اړیکې خړپړ شوې. دغه تعلق هغه وخت نور هم پسې خراب شو کله چې 13 نومبر میاشت امریکایي ځواکونو په ممندو بمباري وکړه او سلیریش پاکستانی عسکر یې ووژل. پاکستان په ځواب کې په افغانستان کې د ناټو لمرستې لاس واغستل او د پارلمان د قومي سلامتیا کمیټې ته له امریکا سره اړیکو ته له نوي سره د کتنې دنده وسپارله. یادې کمیټې له اوږدو بحثونو وروسته په دروستیو کې له پارلمانه یو لړ سپارښتنې منظور کړې چې په کې له امریکا په قبایلي سیمو د ډرون بریدونو د ودرولو غوښتنه هم شوې ده. خو د واشنگتن د 13 ورځې په خپلو سرګندونو کې د امریکا په حکومت کې د ترهګرۍ ضد مبارزې مشر جان برینن په ډاګه کړه چې د امریکا اساسي قانون د دې هیواد ولسمشر ته د اختیار ورکوي چې خپل قوم د احتمالي حملو له ګواښونو وژغوري. نوموړي دغه راز د بټاباد د عملیاتو لپاره هم د اوباما پریکړه د امریکایي کانګرس له هغو اقداماتو سره په سمون کې وبدله کوم چې د په وینا دغه ایوان په امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 له تروریستي حملو وروسته کړی دی. جان برینن په یوه وخت کې دا وکړه چې د القاعده د سر او کار سړی لمنځوړي یو هوډ ښکار کړل چې خپل ملاتړو هیوادونو سره په ګډه به د یادې ترهګرۍ شبکې په بشپړ توګه د لمنځوړلو هڅو ته دوام ورکړي.
Today it is increasingly clear that compared to 9/11
نن دا خبره په زیاتیدونکو ډول واضح شوه چې د 9/11 په پرتله د القاعده مشرتابه د خپل ماضي د یو سوري په مثال پاتې شوه. لدې سره بس د ګوتو په شمار سوتنه تکړه مشران او کارګران پاتې دي چې ور باندې د دوامدار فشار له کبله د غډلا د تباهۍ پر لور روانه ده. دغه جګړې له پیل راهیسې نن په لومړي ځل موږ مخته کتې شو او داسې یو نړۍ تصور کول شو چېرته چې د القاعده مشرتابه هیڅ د ذکر وړ نه وي. په سپینه ماڼۍ کې د ترهګرۍ ضد مبارزې د مشر جان برینن همداراز په ډاګه کړه چې د امریکا د پوځ اکیډمي به روانه ونه د دې لپاره چې امریکایي ولس د نړۍ د تر ټولو ستر ترهګر د خیالاتو او ارادو نه خبر شي. د اوسامه بن لادن ځینې لیکونه خپلې وبپاڼې ته وخیژوي. د نوموړي په خبره د هغه اسناد دي چې د امریکا ځانګړو ځواکونو د بن لادن د ایبټاباد له کوره له ځان سره راوړي دي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوس راځي یو بل رپورت ته. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن مشر وای چې الیکشن کمیشن او د سپیکر عہده دوه آئینی ادارې دي او د هر ادارې لپاره آئین کې خپل خپل کار واضح دي. د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د نااهلۍ په اړه به فیصله د سپریم کورټ د تفصیلی حکم وروسته کول شي. بل طرف ته د حکومت او مخالفو سیاسي ډلو لخوا هم په دې معاملہ لفظي جنگ روان دي. تفصیلی رپورت د اسلام آباد د ریاض مساخل نورو.
اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن چارواکو ترمنځ د غونډې وروسته خبريالو سره د خبرو اترو په وخت د ټول ټاکنو د کمیسون یا د الیکشن کمیشن قائم مقام مشر جسټس شاکر الله جان وینا وا چې آئین کې د هر ادارې کار واضح دي او ټولې په خپل خپل دایره کې کار کوي. د وزیر اعظم د سزا او نااهلۍ په اړه نوموړي وې
موږ مختصره فیصله ترلاسه کړې ده او دغه لړ کې مو غونډه هم کړې ده چې په کې په دې مختصره فیصله غور وکړو چې د وزیر اعظم د راتلونکي فیصله وکړې شي. خو موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې تر څو د سپریم کورټ تفصیلی فیصله نوي راغلي تر هغه موږ هیڅ ګام نشو پورته کولې. کله چې د سپریم کورټ تفصیلی فیصله راشي نو بیا به د هغه مطابق د آئین او قانون تر لاندې الیکشن کمیشن خپل فیصله کوي.
بل طرف ته سینټ کې د خطاب دوران وزیر اعظم یو وار بیا هغه خبره تکرار کړه چې هغه ټاکل شوی ولسی نماینده دی او د نااهلۍ اختیار صرف د قومي اسمبلی سپیکر سره دی. د وینا وا چې د انارو نه ګټه نواز شریف پورته کړې ده چې لس کاله په جده کې تیر کړ او ماته د بل جرم سزا را کړی کیږي. وزیر اعظم زیاتوی
زه ولې پنخه شوی یم، ځکه چې آئین له تحفظ ورکوم، دا زما قصور دی او دا زما جرم دی، خو زه نن هم وایم چې زه به دا جرم بیا بیا کوم. زما د نااهلۍ فیصله به سپیکر کوي او که زه نااهله شوم نو د ملتان لاره راته معلومه ده. خو زه د نواز شریف عدالتونه او د هغې فیصلې نه منم. نواز شریف ته خو ځان له د جاز تختولو په کیس کې 9 کاله سزا اورولی شوې وه.
د دې نه وړاندې اسلام آباد کې د مجلس عامله غونډې وروسته خبري غونډې ته په خطاب کې نواز شریف د حکومت خلاف د تحریک چلولو اعلان وکړو او وی ویل
میں تمام اپوزیشن جماعتوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سیاسی اور انتخابی مصلحتوں سے بالاتر ہو کر
ز ٹولو د مخالف ڈلی سیاسی گندونو تا بلنه ورکوم چې د سیاسی او انتخابی مصلحتونو نپرتا د هغه قوت خلاف یو موټی شي څوک چې د عدالت فیصله نه مني. څنګه چې موږ د ججانو د بحالی تحریک د پارا لانګ مارچ کړی وو او د ژوند هر تپې سره تعلق لرونکو خلکو پکې برخه اخستې وه، امیدوار یم چې د نااهله او کرپټ حکومت خلاف به هم هغه جذبه په نظر راځي.
یادونه وردا چې په 6 اپریل د سپریم کورټ لخوا وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ته په توهین عدالت کیس کې د سزا ورکولو وروسته حکومت او مخالف ډله په یو بل تورونه لګوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. رپورټونه وایي د طالبانو یو مشر استاد یاسر چې د پاکستان د استخباراتو سره د 1300 کلونو راهیسې کید وو وژل شوی دی. هغه د افغانستان د وردګو د ولایت اوسیدونکی وو. وسوال طالبان که څه هم د یاسر وژنه تاییدوي خو لا یې هم په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې فریده سیفی ناورو.
وسلوالو طالبانو دا تایید کړی چې د دوی یو مهم مشر استاد یاسر چې د پاکستان د استخباراتي ادارو په ولکې کې وو او د طالبانو په لیکو کې د پام وړ اهمیت درلود وژل شوی دی. له پاکستانه ترلاسه شوي راپورونه وایي چې استاد یاسر له 1300 کلونو راهیسې د دې هیواد له استخباراتي ادارو سره بندي و، خو دا لا نه ده څرګنده چې کله او څنګه وژل شوی دی. استاد یاسر چې د وردګو ولایت د چک ولسوالۍ اوسیدونکی و، له نیول کېدو وروسته د طالبانو د فرهنګي کمیټې او د ځینو راپورونو له مخې په وروستیو ورځو کې د سیاسي کمیټې د مشر په توګه دنده ترسره کړه. که څه هم وسلوالو طالبانو لا رسمن په دې باب څه نه دي ویلي، خو د دغې ډلې یو عالي رتبه مسؤل چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستی شي له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني اړیکې کې د یاسر مړینه تایید کړه. خو په عین حال کې په کوټه کې د دې ډلې د نظامي شورا د مرستیال په ګډون د 15 نورو مهمو طالبانو د وژل کېدو راپور په کلکه رد کړ. تېره ورځ یو شمېر رسنیو د ځینو حکومتي سرچینو له قوله خبر ورکړی و چې د پاکستان استخباراتي ادارو 15 افغان طالب مشران وژلي دي چې د دې ډلې نظامي مرستیال مولوي محمد اسماعیل او مولوي شهید خیل په ګډون ګڼ شمېر مهم او د هغه چا خبره د سر سړي پکې شامل دي. بلخوا دغه طالب مشروي ملا اسماعیل او یو شمیر ملګری لا هم د طالبانو په توقیف کې دي او دوسیه دوام لري، خو زیاتوي چې نه خو یې لا دوسیه فیصله شوی او نه هم پاکستانی استخباراتو نیولي. استاد یاسر د پوخانی شوروي ځواکونو په وړاندې د جهاد په کلونو کې د پوهان سیاف په مشرۍ د اسلامي اتحاد ګوند د سیاسي کمیسیون مشر، پلنمحالی حکومت کې د اطلاعاتو او د پخوانیو مجاهدینو په حکومت کې د خار او کور جوړونې وزیر په توګه هم دندې ترسره کړې وې. د پاکستان استخباراتي ادارې هغه طالب مشران نیسي او وژني چې په افغانستان کې د سولې له پروسې ملاتړ کوي یا یې له افغان دولت او ناټو ځواکونو سره په دې اړه خبرې کړې وي. د پاکستان له بلوچستان ایالت څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې ملا اسماعیل چې په اصل کې د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ د شیرخان کلي اوسیدونکی دی، له څه مودې راهیسې د طالبانو د رهبری شورا له لوري کوټې ته وربلل شوی و، خو ناڅاپه له دغه ښار څخه ترې تم شوی و.
اوس هم یو بل رپورت. د القاعده په خوانی مشر اسامه بن لادن تیر کال د مئی میاشتې په 2 نیټه د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې وژل شو. رحیم الله یوسفزی چې د پاکستان یو خبریال او څیړونکی دی او له اسامه بن لادن سره ملاقات هم کړی، وایي د بن لادن له وژل کېدو سره القاعده ډله لا کمزورې شوې. خو په کابل کې د دفاعي چارو کارپوه امرالله امان بیا وایي د ترهګرو کاروایانې لا نورې زیاتې شوې دي. نوموړي په خبره کې یو سما وجل شو نو لس نور پیدا شوې دي. دغه رنگ بیا د دفاعي چارو کارپوه تلت مسعود وایي په پاکستان کې القاعده ډله اوس د پاکستان په طالبانو تکیه کوي او دا رنگ ناکالونه ګرځول شوې ډلې د پاکستان دننه په فرقیز نښتو کې برخه اخیستل هم شروع کړي دي. د اوساما د وژنې اوس یو کال پوره کیږي. دې دوران په پاکستان افغانستان کې په سخت دریځې سره اثرات پرېوتی دي او دا رنگ القاعده ډله څومره کمزوري شوې ده د اسرار عالم ممنه تفصیل ورو.
د القاعده ډلې جوړونکې اوساما بن لادن د وژنې یو کال پوره شو. القاعده ډله وار په وار د بن لادن د وژنې د بدل اخیستو دړکه ورکوي او وایي چې دوی به د 11 ستمبر د ترګر بریدونو په ډول بریدونه ترسره کوي. خو پښتنه دار پورته کیږي چې د اوسامه تر وژنې وروسته په یو کال کې القاعده څومره کمزوري شوي. د دې په ځواب کې په پیښور کې د سیمه ایزو چارو کارپو رحیم الله یوسفزی چې له اوسامه بن لادن سره یې ملاقات هم کړی و وایي القاعده ډله د اوسامه د وژنې وړاندې کمزوري شوې وه او دومره توان نه لري چې د 11 ستمبر د ترګر بریدونو په څیر بریدونه ترسره کړي.
القاعده بانی دې مرشو نور هم القاعده کمزور شول په دې سیمه کې خصوص دغه موجودګي په طاقت ډېر کم شوی دی. البته هغه په نو زینو کې عراق کې یمن کې البته کې تاسو معلومی کې چې اثر زیات شوی دی. نو دلته کې القاعده کسان خصوص پټ ګرځي او افغانستان کې خو ډېر کم دی. پاکستان کې لږ زیات دی خو دا غي ټول اوس چې کوم انحصار دی نو هغه دلته پاکستانی طالبانو باندې او جهادیانو باندې هغې ورسره مرسته کوي یا هغې ورله پناه ورکوي.
خو په کابل کې د دفاعي چارو کارپو او پخوانی جنرال امرالله امان وایي له اوسامه بن لادن وجلو سره ترګر ډلو ته هیڅ زیان نه دی رسېدلی او دارنګ په افغانستان او پاکستان کې ترګر بریدونه لا نور زیات شوي دي.
موږ ولیدل چې اوسامه بن لادن د امریکا د عملیات لاندې کوم اپریشن چې باندې وشو ولې بیا هم موږ یو اوسامه بن لادن لس اوسامه بن لادن باندې تقسیم کړل. ولیدل چې په افغانستان کې هم وضعیت عمومي شکل باندې خراب شو او په پاکستان کې هم لحظه په لحظه باندې موږ ولیدل چې نو څلګه هم د امنیتي وضعیت پکې خرابېږي او د خلکو ته دهشتګردي را اوچته کړې ده لا نور زیات شوې ده.
کله چې مشال ډول رحیم الله یوسف څخه وپوښتل چې د اوسامه بن لادن تر وجلو وروسته په پاکستان او افغانستان کې د اولسونو لخوا القاعده سره ملاتړ کم شوی او که زیات شوی نو د دې په ځواب کې هغه ویل
پاکستان کې پاکستانی طالبان مخکې نه کمزوري شوي دي او ډېر ځینې مرکزونه هغې د لاسه ورکړي دي. خو اوس هم هغوی چې کله غواړي نو پاکستاني ښارونو کې حملې کولی شي ځنوجونکې بدلون کولی شي خو د هغې عوامي حمایت ډېر کم شوی دی.
د پاکستان د پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرال تلت مسعود بیا وایي چې القاعده ډله د پاکستان په قبایلي سیمو او افغانستان کې د خپلو کاروایانو لپاره په تحریک طالبان پاکستان او نور اورپکو ډلو باندې تکیه کوي. نوموړی زیاتوي پاکستان ته زیاته خطره حمله هغه اورپکو ډلو ده چې په نسلي او فرقیز نښتو کې لاس لري.
سب اور دنوی اور یہ بہت سی جو بینڈ گروپس ہیں وہ اس وقت فرقہ وارانہ فسادات میں ملوث ہیں.
سپاہ صحابہ اور لشکر جنگوی پر دے فرقی زون خطو کی ککڑ دی. په کراچۍ، کوټه او د بلتستان په سیمو کې هم دا ډلې په فساداتو کې لاس لري. د دې وسلوالو ډلو هلې ځلې په هر ځای کې روان دي خو د پاکستان حکومت کمزورې دي او په سمه توګه د دې مقابله نشي کولای.
پاکستان کی حکومت جو کې کافی کمزور ہے وہ ان کا
ٹھیک
سے مقابلہ نہیں کر رہی ہے.
بریگیڈیر تلت مسعود زیات کړه چې یو خوا پاکستان په سیاسي او اقتصادي توګه کمزور دی نو بل خوا یې له امریکا سره اړیکې هم خراب دي. د نوموړي په خبره لدی حالاتو څخه ترګړډلو ته ګټه رسیږي.
یہ بڑا ضروری ہے کہ پاکستان جو اپنے تعلقات امریکا کے ساتھ بہتر کرے.
دا خبره ضروری ده چې پاکستان د امریکا سره خپل تعلقات خکړي، خپل اقتصادي حالت خکړي او د ولس اعتماد بحال کړي ځکه چې د موجوده حالاتو نه طالبان ګټه پورته کوي.
کې طالبان کو حکومت دي تي کو اور دوسری فاتو کو جو ان کے عزائم ہیں وہ ان کو پورا کرنے کی.
امریکایي چارواکي وایي کڅه هم د اوسامه زړه ډله تباه کړی شوی خو دوی وایي کې د شي په دغه ډله کې نه وي شامل شوی غړي د امریکا، یورپ او د دوی د اتحادي هیوادونو اهداف په نخه کوي. خو کارپور رحیم الله یوسفزی صدا سوي
نو دا خو به ختمی دي نه او دې کې نوي کسان به هم شاملېږي. خو زه فکر کوم چې نوي کسانو شاملېدل کم شوي دي. د هغې تګ راتګ هم مشکل دی، خاص توګه منډې زموږ د سیمې ته د هغې تګ راتګ اوس ډېر کم شوی دی او دا کم چې پاتې دي زاله کسان نو هغه د شمیر کم دی، هغه دونه فعال نه دي.
کارپو امرالله امان وای پکار ده چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه د نړیوالو په همکارۍ د ترګری د مخنیوي لپاره یو ګډه ستراتیژي جوړ کړي.
نو په همدغه شکل باندې د دوه ملکونو پورې ثبات لري چې دلته قوي تصمیم به د خپل حکومت پاکستان او د افغانستان سره باید په یو تفاهم سره دوی یو ځای هم دې خوا د کرښې ما خوا د کرښې دوی کولی شي چې مشترک ستراتیژي د نړیوالې ټولنې په همکاري او په حکومت سره جوړ کړی، تر هغوی چې دغه بېګناه کسان د پاکستان او بېګناه کسان د افغانستان وژنو نه نجات پیدا کړی و.
همداراز د پاکستان د پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرل تلت مسعود وایي یوازې په پوځي عملیاتو سخت دریزي او ترهګري نشي ختمېدی. په کار ده چې د قبایلي سیمو په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته کاروبارونه، تعلیم او د ژوند نور سهولیات ورکړي شي.
اسرار المومن وو تیر کال د مئی په دویمه نیټه د القاعده مشر اسامه بن لادن د امریکا د خاص ځواکونو لخوا په یو اپریشن کې د پاکستان په بټاباد ښار کې وژل شو. په دغه وخت او له دغه وروسته د بټاباد اوسیدونکو سو لیدل د سترګو لیدلې حال د مشال ریډیو سره داسې شریکوي.
ستاسو نوم دی؟
فضل خالق.
او ته دلته اوسېږي؟
جی او دلته خوا کې اوسېږو.
دا ته وایي چې په دو مئی چې کومه پیښه شوې وه کنه هغه کې تاسو ولیدو سورېدو؟
مونږ خو داسې کور کې ناستو او شپې داسې جهازونه رالل او دغه شولو، مونږ داسې بار راووتلو نو هغې کې جهاز و داسې دماکه وشوله، داسې اور په بره دغه شو مونږ چې دی ته راغله خلک ټول جمع شوي وو، آرمي والا ولاړو نو مونږ ډېر دغه وکړو او دلته مونږ لږ د خوا ته نه پرېښلو ورته. نو داسې دغه خبره خلک بیا دغه خبره چې راغله خلک وایي چې دلته اوسامه او دغه دا خبر به کیله جوړه شله.
تاسو دین مخ کې سوګدا سي لیدلو چې
نه مونږ دا سي سوګنه دي لمو ما مشدل د ناس ته خدا سي مونږ سوګنه دي لیدلې.
دا کوم خلک چې دلته سيزه کنه تاسو چرته سوګ لیدلو چې
نه دا سي اکثر د ماشومان دلته د خلک خبره کی چې دلته ماشومان به ګیند لاړ نو غو به ګیند پسی لاړل نه غو ورته مخنه پیسې ورکړه خو ګیند به ورنه کوي ځان نه بار نه ګیند والي خدا سي مونږ سوګ لګ لیدل نه دي.
دا سرنګه کور اوس خو کندر دي دا سب
دا هو کور ډېر دغه لکه چار دیواریوم ډېر دنګ او لپاس بیا یې من کندر تاروم دغه شیو او لپاسه دویم امونه کورو لکه صدغه نو لګه چا په شک داسې نو او وخت کې صداس خبره نو دا وخت دغه جوړ شل بیا غن روس او دا محفوظ دی. دا خو ناممکن خبره جدي ده کې او سما او دغه خبره بل دارمي په درمیان کې دی کنه.
تاسو سمره وخت نه دلته اوسېږي؟
زمون خدا دریم کال دی.
نو دا اوس بیا دغه نفس د دلته خلکو تکلیف ولکه کور چې
او لکه تکلیف وزګه چې دا چې پکته موږ نشو راتله او آرمي والا ولاړو تنگول به کوله پولیس والا به تنگول
سیکیورٹی فورسز والا رسیدلو ایریا ټول کارن آف کړو نو سو کې مخ کې نه پریدل او ټول ته دم مشوره را کولا چې آپ لوگ پیچھے رہیں اور گھروں میں جائیں، یہ آپ کے لیے خطرناک ہے یہاں پہ آنا.
تاسو د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وجنې یو کال پوره کېدو وروسته د ابټاباد د اوسیدونکو د دغه پیښه په اړه خبري اورېدې او اوس هم راځو یو بل رپورت ته. نن په ټوله نړۍ کې د مزدورانو ورځ منځل کیږي. په پاکستان او افغانستان کې زیاتره مزدور کار خلک د دې ورځې نه ناخبره وي او نن چې په نړۍ کې د مزدورانو د ورځې رخصت منځل کیږي نو د دې نه ناخبره دوی نن هم خپل دیاري مزدوري کوي. د دوی د مشکلاتو په اړه داری پټاورو.
نن په پاکستان کې د مزدورانو ورځ المانځل شي او په دې ورځ دولتي چټي هم وي چې سرکاري دفترونه بند او د مزدورانو تنظیمونه هم په یو ځای غونډيږي او د شیکاګو د وژل شوی مزدورانو په یاد کې پروګرامونه کوي. خو یو شمیر مزدوران داسې هم شته چې نه خو د دې ورځې څخه خبرتیاوي لري او نه د مزدورانو تنظیم لري. دولت خان په سبحان خپل شپقدر کې د ماربل یوې کارخانه کې مزدور دی او وایي که چټي وکړه نو ماخام به سخوري.
اکبر
خان نومې وتن چې د نننۍ ورځې په حواله یې په اول ځل واورېدل د کباړ په یو دکان کې مزدوري کوي او هغه وایي نه خو کوم تنظیم شته او ورسره چا په دې اړه خبرې هم نه دي کړې چې د مزدور څه حقونه دي.
نه جی خپل کار هم کم دی، بل چا سره مزدورانې دا هغه چې دی نو
سالم
محمد باجوڑ ایجنسی دے او پوسٹ منات شبقدر کی اسی گی او ہغوائی دو کور تنانی زیاد تی او ذمہ واری دہاغ پسر دا
بس رشتے سے تو یہ مکانوں بس زدا قیو کسی مو مو آدم کرے دو بچی می او بس دو کور سارا بانی بس سرا سنش مجبورای نا سی ساڑے تنگ شو مجبورای نا بلگی زمانگا جی دلتا دی کارخانو کی بم کار کونو سی دو میش سی بے شپک زر را کولی بارا گنٹی ڈپٹی بم کولی دا مار بلو کارخانی نی دلتا
دو دغا تنانو پوینا د حکومت لړخه مقرره شوی مزدوری هم هغوی ته نه ملاویږي ځکه نه خو حکومت په کارخانه دارو سزور اچوي او نه د هغوی کوم تنظیم شته.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د غرمې 12:30 بجې شوی دی. د اسرار عالم مومن نه لنډ خبرونه اورو.
امریکا په ډاګه دی خبر پخله کړی چې دوی د القاعده پر ضد ډرون بریدونه ترسره کوي. د امریکا لخوا د یوې نوې سروې له مخې د پاکستان په ګډون 15 هیوادونو کې زیاتره مسلمانان د القاعده په اړه منفي نظر لري. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي هغه یو آئینی او قانوني وزیر اعظم دی او څه قسمه جرم یې نه دی کړی، نو بیا ولې له خپلې څوکۍ استعفا ورکړي؟ اروپای اتحاد په پاکستان کې د سیلاب ځپلو او د جګړو له وجې بې کوره شو خلکو سره د امداد په لړ کې نور 40 میلیونه یورو مرستې اعلان کړې. د سرچینو له مخې طالبان اوس هم په خپله دې پرېکړه ولاړ دي چې دوی به له افغان حکومت سره خبرې ونه کړي. او نن د پاکستان په ګډون ټوله نړۍ کې د مزدورانو ورځ لمانځل کیږي.
مشال ریډیو ته غوږی پروانه خبرونه کې راځو. پاکستانی مطبوعاتو ته چې زیاتره خپل ادارې د پاکستان په سیاسي حالاتو لیکلي دي. ریاض مساخیل ورو
نن د پاکستان اکثر ورسپانو د پاکستان سیاسي خبرونه په سرخه کې راغستي دي. د کې آج او مشرق ورسپانې د نواز شریف د خلوی لیکي چې وزیر اعظم د استعفا ورکړي غني احتجاجي تحریک ته تیار شي. ولی ایکسپریس ورسپانه ورسره بیا د خبر کې دا اضافه هم کوي چې وزیر اعظم وایي چې هغه د نواز شریف عدالتونه نه مني. ورسپانه جنگ دا خبر صدا سي ورکوي چې نواز شریف وایي چې د مارو یا مرجاو احتجاجي تحریک یې شروع کړی دی. د انګریزي ژبې ورسپانې ډان هم دغه دوه خبرونه راغستي دي. خو دې سره د پوځي سرلخکر اشفاق ویس کیانی د خلې هغه وینا هم راغسته چې وایي ټول ډلې دې په قانون عمل وکړي. د نیوز رسپانه هم د نواز شریف د خلې لیکي چې یا بمرم یا به د وجنم تحریک می شروع کړي دي. ایکسپریس ټریبیون چې د انګریزي ژبې یو بل رسپانه د لیکي چې نواز شریف د لوی اپوزیشن خبرداري ورکړي دي. اوس کوم پیداریو نظر واچوونه دي کې د انګریزي ژبې رسپانه د نیوز ډان او ایکسپریس ټریبیون خپل اداري د سور صلیب نړیوال ټولګي یا آی سی آر سی د کارمند ډاکټر خلیل ازجد په وجنه لیکلي دي او وایي چې د دې بد اغیزې په پاکستان پرې وتل شروع شوې دي چې ادارې خپل یو شمېر پروژکټونه بند کړل. د لړکی ایکسپریس ټریبون ادارې لیکي چې د دې پیښې سره یو بل خبره دا هم مخې ته راغله چې پاکستان کې هر بهر ملکی کارکونکو ته خطر ولاړه ده او ان هغه پاکستانیانو ته هم چې د اولس د ترقی او خوشحالۍ لپاره کار کوي. او د لړکی د وان واینستاین او شاباس تاثیر مثالونه زموږ په وړاندې دي چې دواړه لا تر دې دمه ندی را پیدا کړی شوي. ادارې وایي چې د تختونو کې د وسلوالو دو مقصدونه دي. یو خدا چې یر طرح خورکی او دوی مدا چې په سر یې پیسې واخلي. باید چې د وسلوالو خاتمه په طاقت سره وکړي شي ځکه چې د دې بللار نشته او د دې لعنت نه خلاصې ډیر ضروری دی. د دې ترڅنګ آج ورسپان خپل اداریا په ووټر لیستونو لیکي او وایي چې د سپریم کورټ په هدایت نادرا او الیکشن کمیشن تر څه حدا د پاکو صافو ووټر لیستونو کار سر تر رسولې دي. اداریا وایي چې وړاندې ورځو کې د نادرا سر دفتر کې د الیکشن کمیشن چارواکو ته خبرونه کې ویل شو چې ویش مې پورې ټول لیستونه تیار شي او دې کې بعد د غلطي گنجائش هم ډیر کم وي. اداري اخره کې وایي چې اوس عام ټول ټاکنو کې د یو کال نه هم کم موده پاتې ده او ورسره ورسره د بلدیاتی ټاکنو خبرې هم کیږي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې په ټاکلې شوې موده کې ووټر لیستونه سرته ورسول شي. او مشرق ورسپان خپل اداري کې د امریکای لخوا په ډرون بریدونو لیک کړي دي او وایي چې یو طرف ته امریکا د پاکستان سره مذاکرات کوي او وایي چې د پارلیماني قراردادونو احترام کوي او بل طرف ته ډرون بریدونه کوي. اداري وایي چې دې سره د امریکې دروغ راښکاره شو چې وایي چې د پاکستانی خپلواکۍ او سلامتۍ احترام کوي، او داس اول ځل نه دی بلکې د ډېرې مودې راسې دا سلسله جاری ده. اداري اخره کې وایي چې د امریکې اقداماتو نه دا خبره څرګندېږي چې امریکا اوس مایوسه شوې ده او دوی سره د طاقت او غرور نه علاوه بل هیڅ نه دی پاتې.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان د تیر اتوار د ورځې د ډرون بریډ سره د امریکا او پاکستان په تعلقاتو لا نور خراب اثرات غورځېدای شي. اخواګاریان لیکي د اوساما بن لادن له کوره چې کوم کاغذونه ترلاسه شوي د هغې د سخکاري بن لادن د ملا عمر او ایمن الزواهری سره په رابطه کې وو. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې اورو. د واشنگتن پوسټ رسپانې په دې مقاله کې راغلي په خوشا یو میاشت کې امریکا په داسې حال کې په قبایلي سیمه ډرون برید کړی چې پاکستان ورسره د تعلقاتو معمول ته راوستلو کې د ډرون بریدونو په بندولو ټینګار کړی دی. د دواړو هیوادونو تعلقات دا مهال د کړکیچ ښکار دي. رسپانه لیکي د پاکستان د پارلمان لخوا د امریکا سره د تعلقاتو د بیا کتنې وروسته په اول وار د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اتوار د ورځې ډرون بریډ په سخت ټکو غندلې دی او خبرداري ورکړي چې د سره سفارتي تعلقات هم متاثر کېدلی شي. ځینې سیاسي مشران دا نظر لري چې د ډرون دا وروستي بریډ به د ناتو د سپلای لپاره د لارې خلاصولو په اړه د امریکا او پاکستان خبرې اترې لا نورې هم پیچلې کړي. رسپانه لیکي سیاسي مشران دا پیشګویي هم کوي چې د ډرون دغه بریډ چې د تیر مارچ د 13 نیټه وروسته په اول وار د پاکستان په خاوره ترسره شوی باندې یوازې دغه هیواد سره د نیټو د رسد لارې لپاره روانې خبرې د مشکلاتو ښکار کړي، بلکې دې سره به هغه نیوکې او شور نور هم زیات شي چې امریکا د پاکستان د خپلواکۍ پروا نه کوي. بلخوا برطانوي ورسپانه ګارډین لیکي د هغه ثبوتونو چې دوی شایع کړي او له مخې ملا عمر د القاعده د مشرانو سره سلاګانې او همکاري جاری ساتي د هغو لپاره د مایوسۍ سبب دی چې فکر کوي د خبرو اترو د لارې په افغانستان کې امن راتللی شي. د خبرو اترو لپاره تر هر څه وړاندې دا شرط ایښودل کیږي چې طالبان به د القاعده سره تعلقات ختموي. بلخوا ناکیدین ویلي چې د اوساما د وژنې وروسته د القاعده په حواله د طالبانو په پالیسۍ کې لوی سیاسي بدلون امکان لري، او د ورسپانې په وینا دغه نظر اوستش یو خواهش ښکاري. ګارډین وړاندې لیکي چې د اوساما د وژل کېدو وروسته د هغه د کور نه چې کوم کاغذونه ترلاسه شوي د هغې په رڼا کې تر څو هفتو وړاندې پورې د اوساما ملا عمر او ایمن الزواهری ترمنځ درې اړخیزې رابطې جاری وي. د بن لادن د وژنې وروستو زواهری او ملا عمر لا هم ژوند دي او داسې نخکاری چې د دوی په نظریه کې د څه بدلون راغلی وي. رسپانه لیکي چې دا حالات څو پوښتنې راپورته کوي، لکه چې امریکا د ملا عمر او القاعده په رابطو خبر و، نو بیا یې ورسره د پټو خبرو اترو سلسله شروع کول سمانه لري. رسپانه وایي کېدای شي چې امریکا دا فکر کولو چې د طالبانو سره په دغه موده کې خبرې اترې شروع کول ګټور و، یا کېدای شي چې د طالبانو ردعمل معلومولو هڅه یې کوله. رسپانه لیکي چې په دوها کې د طالبانو لپاره د هغوی سره د خبرو اترو د دفتر خلاصولو سلسله ځنډول شوې ده. دې لړکې د امریکا دریځ هم واضح دی چې یو مضبوط افغان ملي پوځ جوړول غواړي چې د بهرني ځواکونو د وتلو وروسته به د امریکا په مرسته د خپل هیواد امنیت ټینګوي. که دا پالیسي کامیاب شي نو په دې شخړه کې بوختې ټولې خواوې به د جنګ نه لاس واخلي، او که ناکام شي نو افغانستان یو وار بیا د 1990 د لسیزې په څیر د خانه جنگي ښکار کېدای شي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
تاسو مشال ریډیو ته وګي. د پاکستان او امریکا ترمنځ له تیر یو کال راهیسې اړیکې له کړکېچ سره مخامخ دي. د دواړو ملکونو چارواکي هڅه کوي چې دا پر ځای ولاړې اړیکې عادي حالت ته راوګرځوي، خو د دوی ترمنځ ځینې داسې مسلې شتون لري چې یو یې هم منلو ته تیار نه ښکاري. زموږ همکار بوریوال کاکړ په خپل رپورټ کې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا او پاکستان ترمنځ د خرابو اړیکو اوسنی حالت ته کتنه کړې.
د پاکستان او امریکا په اړیکو کې د موجود کړکیچ او تاوتریخوالی یو کال پوره کېدونکی دی.
د دواړو ملکونو چارواکو د خپل منځي اړیکو د سمولو لپاره څو ځله خبرې اترې کړې دي، خو د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د دې ملکونو ترمنځ د خبرو اترو د دې لړۍ وروستی پړاو د تیرې جمعې په ورځ له هغه وروسته په ناکامه توګه پای ته ورسېد چې پاکستان له امریکا څخه د مومندو په قبایلي سیمه کې د نیټو پر هغه برید د بخښنې غوښتنه وکړه چې څلورویشت پاکستاني عسکر یې وژلی و، خو امریکایي چارواکو پر دې له بخښنې غوښتلو انکار کړی دی. په اسلام آباد کې مې د سیاسي او دفاعي چارو له کارپوه حسن عسکري څخه وپوښتل چې د پاکستان او امریکا اړیکې له دې ټولو پیښو او خبرو اترو وروسته اوس پر کوم ځای ولاړې دي. نو هغه راته وویل،
تعلقات میں ایک خلا آیا ہے، وہ مکمل طور پہ دور
پہ دے اڑکو کے چے کمت شراغل و حقا پا بش پڑتو گا ندا ختم شوی، ہوئی بنور لی دکات کوی خدا سخکاری چے تر اوسا دا دوالو پا فکرونو کے دیر فرق موجود دے، دا کم لپارا چے دے ہوئی دا سی و لار جوڑ کری چے دا نیٹو لپارا دا سامان وللو دا مسئلے دا ڈرون او نور بریدونو پا اڑا دا منلو ور حال رو باسی
ہے اور دوسرے حملوں
پہ قابل
قبول حل نکالا جا سکے.
امریکہ دا اپریل پر 15 نیٹا پا کابل او دا افغانستان پا دو نور شارونو کی دا وسلوالو لخوا دا ترسرسو بردونو لکبلا پا غصہ دا، او د دې بردونو تورې پر حقانی شبکه لګولی وو چې د هغوی په وینا د پاکستان په شمالي وزیرستان کې میشته ده او له هغه ځایه دا بردونه هم تنظیم کړي وو. د ریپورټونو له مخې له همدې کبله امریکایي چارواکو د نومبر پر 26 نیټه د مومندو په قبایلي سیمه کې د سلاله پر پوسته پر ترسره شوي برید له بخښنې غوښتلو انکار کوي. دا چې د پاکستان لپاره به پر هغه برید د امریکا بخښنه مهمه وي او کل امریکا سره د اړیکو پر ځای کول. د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه حسن عسکري وایي چې پوځ او انتظامیه په ملکي سیاست کې د بوختیا له کبله په خپل څه کول نه غواړي او نړۍ ته د پارلمان منظور کړی قرارداد ورشي او د هغه په خبره په خپل ځان پټ کړی دی.
زما په خیال خو پاکستان دا وخت په خپل کورنی سیاست کې داسې راګیر دی چې په دې مقابله یو ګام ونخلي. پخوا به بهرنۍ تګلاره جوړول د پوز کار وو یا به د اگزیکټیو کار وو، خو اوس داسې ښکاري چې اندرونی معاملات داسې پیچل شوي دي چې په خپله هیڅ کول نه غواړي او د هغه قرارداد تر شا پټ ناست دي چې پارلیمان منظور کړی وو. نو زما په خیال چې دا پر ځای ولاړ حالت به ډیر زر ختم نشي.
د پاکستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې د کړکیچ یو مهمه وجه دا هم ده چې پاکستان د سلاله پر پوسته تر برید وروسته په افغانستان کې د نیټو د ځواکونو لپاره د سامان وړلو لاره تړلې ده. د نیټو ځواکونو ته د سامان لوړلو سره په پا پاکستان کې د ډیرو خلکو او په خاصه توګه د هغو پښتنو کاروبار تړلی وو چې د کنټینرو کاروبار لري. د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وای چې کڅه هم د نیټو د ځواکونو لپاره د سامان وړلو مسله او سیاسي سوي ده، خو د هغه په خبره د حقیقت دی چې لدی سره په پاکستان کې د کنټینرو کاروبار ډیر پرمختګ کړی دی.
کوم د ترهګرو مرګري قوتونه دي هغه خدا وړي چې دا نیټو سپلای دی بندوي، او کوم د ترهګرې د ختمولو او د ترهګرې د شکست ورکولو لپاره کومه اواز ته یې وایي چې افغانستان کې ترهګرو اړي ختم شي او پاکستان کې ختم شي دا بخوي، او د هغې لپاره چې کوم سپلای نه دي هغه دې جاری وي. اوس دا دوه نقطه نظر دي چې دې کې یو اختلاف دی. مالی تو کوم باندې خو دومره ویلی شي سړی چې پاکستان کې کوم د کنټینر ٹرانسپورٹ سسٹم نے آغا ڈیر زیاد ترقی اکڑا دے بوجھ والے بل کاغی ہوئی کہ آگے بندی آفس ہو لگے ہوئے آگے طرف سڑکوں نے کم خرابی کی نیچے نو خیر گیا آفس دی ہو لگئی نو جہاں اگر یہاں سر ایک گورے نو آگے طرف ترقی شوید پاکستان کے.
د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې له هغه وروسته خراب شوې وې چې کله د امریکا ځانګړو ځواکونو د تیر کال د مې پر 2 نیټه د پاکستان له خبرولو پرته د دې ملک د ایبټ آباد په ښار کې د نړۍ تر ټولو مطلوب ترهګر او د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن وواژه.
زمون همکار بوریوال کاکړ وو اوس راځیو بل رپورت ته. د ریخم لارا یا سلک روټ چې په تجارتي لحاظ سره ډیر اهمیت لري د بحالولو خبرې کیږي. د پخوانو لارو په ګډون په دې کې د نو لارو هم خبرې کیږي چې په سیمه کې د امن او پرمختګ لپاره یې کارپوهان مهم ګڼي. د شاهراه ریشم د ارزښت په اړه د ملي حمیدزاده دا رپورټ اورو.
لمدو مدو جوړه د ریخم لارې چې په تاریخي لحاظ سره ډېر اهمیت لري. چین یې بیرته د بحالولو خبره کوي او وایي چې د پاکستان اقتصاد ته په هغه صورت کې ګټه رسول شي که چېرې بنیادي ډانچې جدید شکل خپل کړي. د ریخمو شارانه یوازې پاکستان بلکې په سیمه کې نورو هیوادونو لکه د افغانستان لپاره هم اهمیت لري. د ریخمو لاره کومه کومه سیمونه تیره شوي او په تاریخي بڼه څه اهمیت دی؟ په افغانستان کې یو کارپو غفور لیوال یې په اړه وایي:
ونو تجارتی سوداګریزو لارو څخه ده چې د تاریخي روایتو پر اساس د اوسنی جاپان او کوریاګانو څخه راپیلیده او د اوسنی چین له بیلابیلو سیمو څخه تیریده، د هندوستان شمال څخه بیا د ننني افغانستان له خاورې څخه درې څانګې تیریدلې. یوه برخه یې ننني ایران ته تلله، بله برخه یې د منځنۍ ایشیا د هیوادونو تیریده او تر تور بحیرې پورې را رسیدله. منځنۍ ختیځ یې د شرقي اروپا سره وصلاوه. دا ځکه د ورېښمو په نامه یادېدله چې لوی تجارت په دې لاره کې دی.
د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر سرتاج عزیز وای د دغه لارې بحال دل د ټولې سیمې په ګټه دي، خو د هغې لپاره په افغانستان کې امن ضروری دی.
زمونږ لینک ته د ایران او ترکی یورپ سره کنیکټډ دی او یو وړا ټوټه پکې پاتې ده، هغه د چمن نواله کوشکا پورې افغانستان کې. که هغه جوړه شي نو بیا ټول د ساؤتھ ایشیا او ویسټ ایشیا او یورپ ټول به کنیکټ شي. د هغې لپاره پاکستان ریل یو لږ کار کې فیزیبلټی سټډي وکړه، نو که افغانستان کې خدای وکړي امن راشي، افغانستان خلکو د پاره هم ډېره ښېګړه ده، ولې چې په دې لحاظ به ډېر زیات تجارت وشي. او افغانستان او پاکستان دواړه یو مید پوینټ دی په سینټرل ایشیا، ویسټ ایشیا او ساؤتھ ایشیا کې. دا یو کاریډار دی د ټریډ، او که دا کولاو شي نو دا یو د سلک روټ بالکل نوی شکل به وي او ډېر زبردست تجارت دی په دې سره کېدی شي.
دغه اشاره ته په کتلو سره افغانستان په سیمه کې د تجارتي لحاظ سره څه کردار ترسره کولی شي؟ غفور لیوال یې په اړه وایي:
شک نشته چې په نوي عصر کې د صنعتي اړتیاو له مخې د ورېښمو د لارې یوه مهمه برخه بېرته رغول کېدای شي، چې یوه لویه برخه له اوسني افغانستان څخه تیریږي. د جنوبي آسیا هیوادونه لکه هند او پاکستان انرژۍ ته ضرورت لري، او د منځنۍ آسیا هیوادونه دوی د انرژیو پراخې زیرمې لري. د دې په بدل کې دغه سیمې د جنوبي آسیا د هیوادونو پروډکټ ته اړتیا لري. افغانستان د دغو دوو صنعتي او انرژیتیکي حوزو ترمنځ یو ګولډن برج دی. په اوسني عصر کې افغانستان کولی شي د ساوترن ایشیا، د سینټرل ایشیا او د میډل ایسټ ترمنځ د ورېښمو د لارې هغه ماډرن شکل او بیا راژوندي کول تمثیل کړي.
بلخو امریکا د نوې ریخم لارې یا سلک روټ خبره کوي چې پکې برخوال جوړېدل غواړي. په دې کې به پاکستان، افغانستان، منځنۍ اسیا او اروپا له یو بل سره نښتل شي. په دې اړه د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وایي: که چېرې دا لارې استعمالېدل شروع شي نو د تجارت لپاره به ډېر ښه ګام وي.
بل طرف ته امریکا او د سلک روټ خبره کوي، خو هغه وجه څه دي چې د ګوادر د بندرګاه حواله او د افغانستان چې کوم هغه علاقې چې بلوچستان سره لګي هغه ځای پورې یو شاهراه جوړ شي، او د هغه ځای نه بیا د کندهار او بیا د کندهار نه کابل او بیا سالنګ ویلي په ذریعه باندې سینټرل ایشیا ته دا یو روټ جوړ دی شي. نو که دغه روټ جوړ شي نو دا به ډېر غټ پراخ یو لوی تجارت کړي. هغه په به هند هم شامل دی شي، هغې کې به یورپ او هغې کې به د ایشیا نور ملکونه هم شامل دی شي. نو که دغه وشي نو دا خو به د دې خطې لپاره، د تجارت لپاره، د بنډایا لپاره، د کارخانو لپاره ډېر یو ښه قدم وي.
که یوې خواته د شاهراه ریخم له لارې تجارت کولو لپاره په افغانستان کې امن ضروري ګڼل کېږي، نو بل لوري کارپوهان وایي تجارت سره امن ته وده ملاویږي. اوس هم زو د افغانستان روزګان ولایت ته، چرته چې د ولایتي شورا استازي تور لګوي چې یو شمېر دولتي چارواکي په دغه ولایت کې د خوینزو خښتې خرڅوي او ځینې یې د خوینزو د جوړولو لپاره بیلې شوې پیسې په خپلو جیبونو کې اچوي. په کندهار کې زموږ همکار سید شاه سکیمی په اړه نور تفصیل راکوي.
د روزګان ولایت د ولایتي شورا غړی امن الله هوتکی وایي چې په ولایت کې فساد تر داسې کچ پورې لوړ شوی دی چې اوس د پوهنې ریاست کارکوونکو هغه خښتې هم خرڅ کړې دي چې د ښوونځیو د جوړولو دپاره راوړل شوي وي. د له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال په ټول ولایت کې نه تکړه ښوونکي لري او نه هم پوره ښوونځي او لیسې. د ده په خبره په وار وار یې مرکز ته ویلي دي چې باید د روزګان د پوهنې برخې ته پاملرنه وکړي، خو یې تر اوسه پورې مو چا خبره نه ده اورېدلې. د زیاتوي دا محل هغه سیمې چې د دولت او موسسو له لوري ورته د ښوونځیو دپاره د خامو ودانیو پیسې ځانګړې شوي وي، هیڅ ښوونځي نه لري، او هغه سیمې چې ورته د پخو ودانیو دپاره پیسې ځانګړې شوي وي خښتې یې چارواکیو خرڅ کړې دي.
په بعض ځایو کې خښتې خرڅ شوي دي او په بعض ځایو کې ګاډر خرڅ شوي دي. په بعض ځایو کې خښتې او ګاډر نه داد و چې په پاخه ورکول شوي دي، هغو په خټو جوړ کړي دي چې په خټو ورکول شوي دي. دلته تر اوسه پورې هیڅ مکتب وجود نه لري په هغه ځای کې ورکول شوي دي، قرارداد شوي دي، دغسې امضا شوي دي، دغسې پیسې وتلې دي، دغسې خپل پر حالت باندې تللي دي. یوازې دا نه چې په یوه ولسوالۍ کې دي یا په یوه مرکز کې دي، دا په ټولو ولسوالیو کې دا مرض کرار لري.
د هوتکې په خبره کې مرکز په روزګان کې د چارواکیو مخه ونه نیسي او ځینو پرانیستو ښوونځیو ته تکړه ښوونکي ونه لیږي، نو را روان نسل به یې ټول بې سواده شي. تر دې وړاندې د روزګان پخواني والی هم ویلي وو چې په ولایت کې د ښوونځیو حالت کمزوری دی او داسې ښوونکي هم نه لري چې زده کوونکي په سمه توګه وروزي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
مشال رادیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو سنچ تاسو وړاندې واوریدل، نن په ټوله نړۍ کې د مزدورانو ورځ مانځل کیږي. په پاکستان او افغانستان کې زیاتره مزدورکار خلک د دې ورځ نه ناخبره وي او نن به هم کار کوي، چې پکې یو د کراچۍ بیت الله هم شامل دی. بیت الله چې د خیبر پختونخوا سره تعلق لري او وایي پخوا به یې ډیره گزاره کېده، خو اوس یې مسلې زیاتې شوې دي. ظفر کریمی ورو د بیت الله په اړه نور تفصیل راکوي.
دوش پیت کلن بیت الله د لکی مروت استوګندې، هغه وای د تیرو څه د پاسه سلويختو کلونو را هسي د لاسونو مزدوري کوي. هغه زیاتوي چې څنګه یې د ځواني په درشل قدم کې خودو او شونډې راشنه شونو کراچۍ ته راغله او دلته یې په سمندري اډه کې سمندري جازونو ته د بوجې او خېجولو کار شروع کړو.
تقریبا هغه ټیم زما کس 20 کال وو لا مزدوري دا بعد مزدوري کال هغه پیریسي ورکشاپ کې کار کاو وو جازونه کې پور قسم کې کار جوړ کا بورو مزدور مې کړه لگا اول شروع کې راغلم د ډېر بار کې ما پخپله کار کړو دا د کی بلډی چکم دا سونا چاول بورې ور پلکاو بورې لکم غو ذکر او جادو مړ کړو سو چاول دا مرچانو غټلې دا نور کار کو ټول دنیا کار مار
د ځواني په بند پسرلی کې کراچۍ تراغلې بیت الله چې اوس یې په ګیره کې یو تور تار هم نشته وای ټول عمر یې په مزدوري کې تیر کړو. کله یې چې په لومړي ځل مزدوري شروع کړه نو د ورځې به یې 200 روپۍ ګټلې، خو هغه وخت 200 روپو کې ډېر زور وو. خخواړه به یې خوړل، هفته کې به یو ځل فلم کتو تتلو، جامې به یې په دوبی وینځلې او کلی ته به یې هم پیسې لیږلې.
200 روپۍ ورځ او 15 روپۍ شپه ما خپل کار کړو هغه ټیم کې دا سنه 71 کې مطلب 100 2 3 4 روپۍ لکه میاش په جوړه ده پتی زره به کېده خپل تر ځان ورسره کنه نو زه بیرون وړي شو ګینو انګریزي وردو پر خو نه بسالو رانی بچای و انا به روټي و وی ونه روټي و دا شان سره سال نو مطلب خټه مو پات کې
د مضبوط اوګو او سخت لاسونو سختن بیت الله وای د نوې ټکنالوژي په مټ د لوی لوی ماشينانو جوړېدو کوي خواته انسان ته اسانتیاوي برابرۍ کړې دي، نو بلې خواته یې د مزدور اهمیت هم د پخوا په پرتله راکم کړې ده.
جاس کې چرانو می اسی کنه نو پم ماشين باندې روشته هوا باندې پرېشر باندې نو غټه ټینګي د جوړې نو هغه کې ټکیږي نو هغه نه بیا راځي هغه نه بیا بورې ټکیږي خپل اتوماتیک ماشين نه کار راځي بورې ټکیږي نو بیا خپل بورې ته دی واشي ا ماشين باندې سره کین صرف مزدور دغه کار چې کله بورې ټکیږي نو ټرک کې لوړ کې باز دغه کار نه مزدور کار پکې نشته.
هغه وای نن سبا د 500 نه تر 200 روپو پورې هر ورځ غټي، خو نه فلم کتو ته تلی شي او نه پرې خخواړه خوړلې شي. نو موړ زیاتوي په خپل ځان له جامې وینځي او په خپل ځان له خوړه پخوي.
1000 روپۍ دی اړ جوړ، 600 روپۍ دی اړ جوړ، 600 روپۍ دی اړ بګه جوړ شي. میرا مخ کې ځوان خو وست فلال حالات خراب شو ډېر، مطلب چې بیروزګاری دا کارونه نشته ټوله دا پر کاسونګه ټول کار خراب شو.
د مزدورانو له نړیوالې ورځې ناخبره بیت الله وای ژوند یې په خوارۍ مزدورۍ او مسافرۍ کې تیر شو، خو دومره یې وکړه چې په لوڼو او یکه یو زوی باندې یې سبق وویلو. هغه وای بچو ته د تعلیم ورکولو مقصد یې دا دی چې سبا ته یې بچي لکه د هغه په شان له سختو مزدورو بچ پاتې شي او ژوند نسبتا په اسانه تیر کړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
او اوس هم د مزدورانو د مسلو په اړه د کراچۍ نزو اسلام آباد ته دا چې دغل ته مزدورکار خلک د خپلو مسلو په اړه سوای د مشال خبریال احمد الله د دوی سره خبرې کړې چې وای
محمد ریاض هیڅ کیس مسنه دي شوی د حکومت د طرف نه هیڅ کیس مسه سوچ فکر نشته زموږ د مزدورانو لپاره نه د روزګار باره کې څه فکر شته نه دلته د مزدورانو غریبانو صدر هیڅ د پاره سم مسله شته ټول په پټ پاتونو ناس ته ملاسته کوي روزګار داسې حل دي چې کله لګي او کله نه لګي مسلې ډېر زیات دي کا د علاج معالجه د پاره ضرورت شو کله کور د خرچې د پاره شو کله بجلی د بل شو دا ټول د مزدور د پاره غټ بوج دي حکومت څه سوچ فکر نشته د مزدور د پاره د کار روزګار
زمانوم خلیم ګل نه حکومت خو بس نن زمنګ په بارا کې چټي راوسته دا ا د مزدور په بارا کې چټي اډو پکار نه پکار دی چې زمنګ چټي راوسته زمنګ د پاره سره لګلې وي دا کوم مزدور مثال دور مو له حکومت را کولې بیا اوس موږ ته مزدور نشته د غلشه د غشان موږ ناس نن مې دوه مرز د خرچي کیږي کوم د غشان دي حالات ته اوس حکومت له پکار دی زمنګ بارا کې سوچو کی کده او ایسوم نه چې دانو کرے خور ال را کیګن
زمانم خارون ده دا سه خبره زمارور چې نن دو یو له سم دو له سم مرز د چراغلی او بس دلته کې ناسو خرچيږي کار مال نشته بس کوشش کو ملاوی کی نا عمل دا سے مل سے بدل تھا کور بچیوں سے کم نہ داغا شانت رہتا پہ انتظار تھے منگم داغا شانت اللہ تھے سبا بلر چکور تھا لاٹ سم بس مزدوری نے سوون سم بس بچ بم اور یعنی ٹول مسئلے دا بے روزگاری تھے منگ لدا سے یا روٹین جوڑ سے دو مزدوران چی منگ لگا چی دل ترازو چی بے روزگار کی گنا
منم شیر اعظم نو پدی روز باندې خو مونږ د پاره دغه شان لاسه هیڅ نه شي یو مونږ خو نن په انتظار شي یو مزدوري له بری شو کار مار بوګو همس کې اوس پکې دار علي چټي دا نو دا اوس حکومت له پکار دي چې دنیا کې ډېر جټ خلک هم شته پکار دي چې کم خلکو ته کم د مزدور د چوک دی اړماران دي زې پځې چې کم ځای کې د مزدوران دي پکار دي چې د پاره دي سبن روان کی حکومت سره بلا کارونه دي چې جټ خلکو پاره دغه نو کرے مزدوري رواني کی او چې څنګه حالات ته داسې حالات دي نو کین منشي کوم شرط تم څوک دواو کې یا نو شي
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي او د قبایلي میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړی
لورې په کراچۍ دا مورې په ډر اسماعیل خان دا او خنیجو د بل نه داسې ورکی شمیر
پښتني د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي
زمونږه لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم موږ غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ مشال ریډیو ته وګي اوس زو د افغانستان ننګرهار ولایت ته چرته چې د شمالي ولایتونو نه یو شمیر فرهنګیان د جلال آباد ښار ته ورغلي او دغه ته د موسیقي یو بندر جوړ کړي وو دغه بندر ته د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد هم ورغلي وو چې دا ریپورت یې را لګلې چې د یوې نغمه سره پیلېږي
دا ساز له هغه محفل نه را بلل شوی چې د افغانستان د شمالي ولایتونو څخه یو شمیر فرهنګیان د ننګرهار په سیل راوتی وو او ننګرهار میشتو فرهنګیانو ورته د جلال آباد په یو فرهنګي مرکز کې د موسیقۍ بندر جوړ کړی وو دا چې د موسیقۍ د دې بندر نه شمال میشتو فرهنګیانو څومره خوند مزه اخیستي راځي چې له عزت الله پامیر څخه یو ورو
موږ د افغانستان د شمالي ولایتونو تخار بغلان کندوز او مزار شریف نه یو ډله فرهنګیان ننګرهار ته راغلي وو د ننګرهار او مشرقي ولایتونو ځنه ملګرو په همدې موخه باندې موږ ته یو بندر جوړ کړی وو یو د موسیقۍ یو بندر ډیر زیات خوند یې وکړ ژوندۍ موسیقي په کې واورېدله
زبی ولا احساس وایي چې په شمال کې د پښتو موسیقۍ لپاره داسې اسانتیا نه لري چې په ژوندۍ بڼه یې واوري نو ځکه یې د دې موسیقۍ نه مزه واخیسته
په څه هم په شمال کې پښتو موسیقي ډیر اوریدونکي لري د رادیوګانو او تلویزیونونو له لارې خلک ډیر اوري او د نورو ژبو خلک هم زخته ډیره خوخی خو ولالته یو نیم ګړتیا و غیوه تند چې زمون نه ماتیږي عادت چې مون په ژوندۍ بڼه د پښتو موسیقي د پاره کوم اسانتیا نه لرو چالت د کم داسې کم سندرغاړي وي وغه د مون راو بولو یا د کانسر جوړ شي وغه د ممکن نو نن د تند لته په ننګرهار کې ماته شو
یو بل تن وای چې کلو نه پس په ژوندۍ بڼه پښتو موسیقي اوري
زین الله شهید زیم از د پغمان اوسیدون کې ما خوشبختانه چې کله ننګرهار ته راغلم د ننګرهار فرهنګیانو دلته ډیر یو په زړه پورې د موسیقي پروګرام جوړ کړی و واقعا ډیر خوندور و ځکه کلونه وروسته م وکولی شوه چې داسې یو محفل کې ګډون وکړو چې هغه کې پښتو موسیقي په ژوندۍ بڼه واورو ډیر په زړه پورې و او ډیر خوند مو ترې واخ
د دې محفل کوربه معلم ایوب فضلي چې د افغانستان د هنرمندانو ټولنې مرستیال هم دی وایي چې په لنډ تنګ وخت کې په دې وتوانېد چې خپل یاران د موسیقۍ په بنډار ونازوي
شمال سمنا یو څه تعداد ملګري فرهنګیان او ادیبان راغلي چې موږ په پیښور کې ورسره یو ځای وسیدلو نو ما په ډیر لنډ وخت کې هنرمندان سره راټول کړو د دوی د لا خوشحالۍ د محفل تم ښکلا ورکړله په زمین کې یو بل سره لیدو کاته وشو
ځوان سندرغاړی اسف کریمی د نورو مستانه غزلونو تر څنګ د پیر محمد کاروان په سوپیانه غزل هم محفل ته ښکلا او ځلا وروبخله یاد دی وی چې د موسیقۍ دا بندر د شپې تر سلورم پار دوام وکړ باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روخانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خبرونه روخانه مستقبل